افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي هیڅ پلمل زده کړو او تحصیل د افغان نجونو محرومیت نشي توجیه کولی. ښاغلی بینټ نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر له ښوونځیو د افغان نجونو د محرومیت د درېیمې کلیزې په مناسبت دا څرګندونې کړې او نوموړی له هغه نړیوال کمپاین سره یو ځای شوی چې شعار یې دی د افغان نجونو غږ زده کړې نشي منتظرې دی. هغه ټینګار کړی چې افغان نجونې او ښځې د زده کړو حق لري. تر دې مخکې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي امیری نن په خپل ایکس پانه په یو پیغام کې هغه افغان میرمن استایلی چې په افغانستان او نور نړۍ کې د خپل حقونو لپاره غږ وچتوي. میرمن امیری لیکلي داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسیتي زورونو تګلارې ته دوام ورکوي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي څو وښيي چې د خپل حقونو په دفاع کې له نړیوالو حساب کتاب غواړي. طالبانو په 14 هجري لمریز کال کې وخت له رسېدو وروسته د نجونو ښوونځي وتړل او وروسته د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم بندې کړې. په اسکاټلند کې د هغو 1900 افغان نجونو طبي زده کړې پیل شوې چې د 13 اګست میاشتې په 11 له پاکستان د هیواد ته ورسېدې. د دې محصولانو له ډلې زهرا حسیني فرانس پرس خبري اژانس ته ویل اسکاټلند ته په رسېدو یې د ډاکټري کېدو ارمان پوره شو. دغه افغان محصولانو چې په افغانستان کې له پوهنتونونو منع شوې وې د لندا نورګروف بنسټ له 3 کلونو هڅو وروسته برېتانیا ته ولېږدول شوې. شپږدېرش کلنه لندا چې یوه سکاټلندۍ مرستندویه کارکوونکې وه، د 2010 کال کې د اسلام پاولو ملیشو لخوا افغانستان کې وتښتول شوه او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په مهال ووژل شوه. پاکستاني پولیسو پر یوې واکسیناتورې د ډله ییز جنسي تیری یو اصلي مشکوک کس نیولی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس نن چهارشنبه له پاکستاني پولیسو په حواله ویلي چې 3 کسانو تېره پنجشنبه د سن ایالت په جاکوبا با ولسوالۍ کې د پولیو پر یوې واکسیناتورې جنسي تیری کې لاس درلود. دو نور مشکوک کسان لا هم آزاد دي. د پیښې په پاکستان کې په ځانګړې توګه واکسیناتوران بوږنولي دي. چارواکو دا پیښه نادره بللې او ویلي دي چې په بشپړ ډول یې څېړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن چهارشنبه د فلسطینیانو پر هغه پریکړه لیک رایه اخلي چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوې لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي، خپل ځواکونه وباسي او یهودي میش ځایونه تخلیه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې 193 غړي لري دغه پریکړه لیک د رایې اخیستو لپاره داسې مهال وړاندې شوی چې په غزه کې د حماس په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل د جګړې کال پوره کېدو ته نږدې دی. دغه جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یرغمل کړل. کرملن نن چهارشنبه خبرداری ورکړ چې د لبنان پر حزب الله او نورو کسانو د چاودیدونکو پیجرونو په وسیله برید به سیمه کې د پراخې جګړې لامل شي. د کرملن ویان دیمتری پیسکوف نن خبر اعلان ته وویل چې د دغه برید عاملان باید معلوم شي. د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې دغه برید پرون سه شنبه په لبنان کې وشو چې لږ تر لږه 9 کسان ووژل او 3000 نور ټپیان کړل. رویترز خبری آژانس د لبنان د یو لوړ پوړي امنیتي او یوې بلې سرچینې په حواله ویلي چې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد په هغو 5000 پیجرونو کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو چې 2 میاشتې مخکې حزب الله وارد کړي وو. حزب الله هم د برید پړه پر اسرائیل اچولی او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی دی. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې روانه ده. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د 3 نړیوالو یو ورځنیو لوبو لومړی هغه ده چې جنوبي افریقا په توپ اچونې سره پیل کړی ده. تر اوسه جنوبي افریقا په 19 اور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 3 شپېته منډې کړې دي. دا لومړی ځل ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ټیمونه په یوه لوبلړۍ کې سره مخامخ کېږي. د افغانستان بله د فوټسال ملي لوبډله به هم نن د 2023 کال د فوټسال نړیوال جام سیالیو په لړ کې 2مه لوبه له ارجنټاین سره وکړي. د ازبکستان پلازمېنه تاشکند دغو سیالیو کوربه دی. افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې انګولا ته 6-4 په وړاندې ماتې ورکړې وه او ارجنټاین هم د اوکراین په وړاندې 1-1 بریا خپله کړې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ولاندې خبرونه کې به واورې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د درې کلنې کلیزې په مناسبت د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې او ویلې چې هغه د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. له زده کړو محرومې شوې نجونې هم ورته غوښتنه کوي.
د افغانستان د بیا رغونې وړتیا لاسه ورکو او دا یوه لویه بې عدالتي ده.
ملګری ملتونو په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناامنۍ د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی. په نړیوالو مسایلو کې به په لبنان کې د پرونیو چاودنو په وړاندې د نړیوالو له غبرګونونو خبر شئ. د روغتیا نړیوال سازمان په کندهار کې د پولیو یا ګوزنډې یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړی. له جنوبي افریقا سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د روانې مسابقې له وروستي حاله مو خبرو.
د دې لوبې لپاره د افغانستان په یو لس کسیز نوملړ کې د ابراهیم ځدران پر ځای باندې څوک چې ټپي شوی ریاض حسن ته چانس ورکړل شوی دی.
په یو راپور کې به د خوست د یو شمېر ښاریانو له اندېښنو خبر شي چې د زړو ودانیو په اړه لري.
خدا زړه مارکیټی نه دی، دا خو ډېرې شورایي وخت دی، تیرې د روسي دورې د انقلاب وخت دی، او د دوکاندارونو ټکي مالکون دي دغه ته په کور دي دا چې جوړ کړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د غونډې ته بچ د کابل په وخت د ماخام شپږ نیمې بجې پیلېږي، یعنی څه کم نیم ساعت وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزا اوتنبایوه د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړی. د دغه غونډې په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ هم ویلي چې د افغان نجونو پر زده کړو د طالبانو تیری د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. دې سازمان په یو بیان کې ویلي دغه بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. طالبانو په خپل انس باندې درې کلنه واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او حمید نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې اوري.
د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رائټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه له زده کړو د نجونو په بې برخې کولو سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي، او په دې کار سره یې د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. دغه سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 18مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د درې کلنۍ په مناسبت په یوه بیان کې ویلي دا بندیز یو ناوړه جنسیتي برید دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیزه کوي. په بیان کې راغلی چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تیرېدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کیږي زیان ډیریږي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکترانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو له جدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز په نړیواله کچه بحثونه راپارولي، خو حکومتونه او نړیوالو بنسټونو تر اوسه د طالبانو د دې بندیز د لیرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لیرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز د طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي ازادي راډیو ته وویل.
د تحصیل کرده ښځو او نجونو نشتون د اړینو او حیاتي برخو لکه د روغتیا، زده کړې او ادارې د له منځه تلو له عمل کېږي او موږ د تیارو خوا ته روانېږو. د افغانستان د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو او دا یوه لویه بې عدالتي ده او یوازې د موجوده بحران د لاسه ورکېدو له عمل کېږي.
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. که نجونې زده کړې ونه کړي په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکې او په نورو برخو کې به نجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی، او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي، کلتوري او ښوونیز سازمان یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ملګری ملتونه وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د سرمنشي په تازه راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی راغلی، دا شمېر د تېر کال د همدې مودې پرتله د امنیتي پیښو 53% زیاتوالی ښیي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د ناامنیو د پیښو د زیاتوالي خبره داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت په دې هېواد کې د بشپړ امنیت د ټینګښت ادعا کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرو دریو میاستو کې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ په پیښو کې 53% زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په تازه درې میاستني راپور کې چې پرون سه شنبه د سپتمبر په 18 خپور شوی راغلی چې د روان کال د مې له 14 د جولای تر 13 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ 2022 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلی چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې 10.8 پیښو او د 14 اوریدونکو شمیر بیا له 10 تر 14 سوای دی. په دې راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جنگیدونکو ډلې، یعنی د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې، تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی، خو په ټکو یې په دې موده کې دواړو وسلوالو ډلو پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي. د راپور پر بنسټ د مقاومت ملي جبهې 25 او د ازادۍ جبهې بیا 21 بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې د دغه دواړو جنګیدونکو ډلو د بریدونو په اړه ادعاوې رد کړي دي. د ملي مقاومت جبهې د دغه راپور په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې دوی د ملګرو ملتونو په راپور کې د یادې سوې مودې په اوږدو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پر طالبانو 100 بریدونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو په تازه خپور شوي درې میاستني راپور کې د 15 نورو بریدونو یادونه هم شوي چې د راپور په ټکو 44 په کابل، 15 د افغانستان په لویدیز، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي دي، خو د پاتې 15 نورو پیښو په اړه نه دي ویل شوي چې چیرې شوي دي. د راپور پر بنسټ 19 نور بریدونه هم ثبت کړي، خو معلومه نه ده چې چا کړي دي. په دې راپور کې په دې پیښو کې د اوښتو زیانونو په اړه هم څه نه دي ویل شوي. په راپور کې دغه راز راغلي چې د داعش یا اسلامي دولت خراسان څانګې په دې موده کې د 4 بریدونو مسؤلیت منلی چې په بامیانو کې د بهرنیو سیلانیانو او په کندوز او کابل کې ترسره کړي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي لږ تر لږه 4 قمندانان او جنګیالي وژل شوي دي. خو د ټي ټي پي ویان محمد خراسانی تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. په راپور کې دا هم راغلي چې په څه کم درې میاستو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ 13 سلې نښتې شوي دي. ازادي راډیو هم په دوامداره توګه د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولې دواړو خواو ته تل راپورونه ورکړي چې د سیمې اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو وخت په وخت د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ وایي باید د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول سي. اسماعیل احمدي چې د سپتمبر په 2 په کابل کې د لوی څارنوالۍ مخې ته په انتحاري حمله کې د کورنۍ یو غړی ووژل سه، ازادي راډیو ته وویل
د اوسنۍ ادارې یا امارت اسلامي له رهبرۍ نه زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت دې ټینګ کړي، چې نور افغانستان کې خلک او کورنۍ خپل سرپرستانو او غړو او هغو انسانانو د وژلو او قرباني کېدو شاهدان ونه اوسي چې ټول عمر یې کار کړی او زحمت یې کاږلی دی.
د غور ولایت اوسیدونکو محمد طاهر عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې د تره زوی عبدالمنان عظیمي د سپتمبر په 12 د داعش ډلې لخوا په دایکندي ولایت کې په مخامخ ټزو کې ووژل سه.
ډاکټر عبدالمنان 23 سال سن داشت.
ډاکټر عبدالمنان عظیمي 23 کلن و. کله چې کور ته په لار و د غور دایکندي په لار کې د زینو کسانو لخوا شهید شو. هغه لا واده نه وکړي، اوس کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې ده. د اسلامي امارات نظم غوښتنه دا ده چې ټول هیواد کې د امنیت ټینګ کړي. له ټولو ارګانونو غواړو چې د دوی د قاتلینو د نیولو په برخه کې دي جدي اقدام وکړي.
د دې دواړو پیښو پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع د ملګرو ملتونو د راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت ادعا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. احتمال دا دی چې دې غونډې ته د افغانستان د امنیتي پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه درې میاشتنی راپور هم وړاندې شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع راخلو. په لبنان کې په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې پرونیو چاودنو پراخ غبرګونونه راپارولي دي. تر پرونیو چاودنو وروسته د ایران ملاتړ برخمن حزب الله ډلې ویلي چې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. په ټالین افغانګري کې هم د دغو پیچرونو د تولیدونکو کمپنیو د محاکمې غوښتنې راپورته شوې. حزب الله ویلي د دغو بریدونو غچ به واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
په لبنان کې د چاودیدونکو پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې د شویو خونړیو بریدونو دادی څلوروي ساعته پوره کیږي، خو لا هم کره معلومه نه ده چې دا بریدونه چا او څنګه پلان کړی وو. رویټرز خبري اژانس د لبنان د یوې امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې دا پیجرونه د تایوان میشتې ګولډ اپولو کمپنۍ لخوا تولید شوي دي. ګولډ اپولو بیا په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی دا پیجرونه نه دي جوړ کړي، بلکې په وینا یې په هنګری کې د بی ای سی شرکت چې د دوی د برانډ د تولید اجازه لري دا پیجرونه جوړ کړي دي، خو دغه کمپنۍ تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې بیا د اسرائیل استخباراتي اداره موساد تورنه کړي چې ګواکې دغه وسیلو کې چې دوی کاروي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پاوز په دې اړه له څه ویلو ډډه کړي. د غبرید چې پرون سه شنبه وشو لک تر لګه 12 کسان پکې ووژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. حزب الله چې د غزې د جګړې لپاره راهیسې له اسرائیلي ځواکونو سره پر پوله جګړه کوي ګواښ کړی چې د غبریدونو غچ به اخلي. د لبنان یو لوړپوړی امنیتي سرچینې ویلي حزب الله ډلې 15000 پیجر وسیلې له ګولډ اپولو شرکت څخه اخیستې وي او دا وسیلې د همدې کال په لومړیو کې لبنان ته رسیدلې دي. په لبنان کې د حزب الله غړي د خپل منځي اړیکو لپاره پیجر وسیلې کاروي چې په پرمختللې ټکنالوژي سمبالي نه دي، خو هدف دا دی چې د اسرائیل له څارنې ځان خوندي کړي. لبنانی سرچینو ویلي د اسرائیل استخباراتو په دغو پیجرونو کې داسې وړې چاودیدونکې ټوټې ځای پر ځای کړي چې تفکیک ګران دی. دغه چاودیدونکې وسیلې د کوډونو د ترلاسه کولو وړتیا لري او پرونی بریت هم داسې مهال وشو چې شاوخوا 3000 دغو وسیلو ته په یو وخت یو کوډ ورغی. لبرید روسته د سیمه یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې روسیې د پیښې د اصلي لامل د پیدا کولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې دا برید به د منځنی ختیځ شخړې نور هم پراخ کړي.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د افغانستان په کندهار کې د پولیو یا ګوزندی یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دبليو ایچ او تېره ورځ په یو راپور کې وویل چې دغه نوې پیښه د دې ولایت په سپین بولډک ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګوزند یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د کور په کور کمپاین مخه نیولې ده، خو له هغې یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه راپورونه رد کړل. نور جزئیات د سنکه کال پر راپور کې.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کور په کور کمپاین د درېدو د راپورونو له خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان په سویل کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. دبليو ایچ او د سې شنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه د اګست په 10مه د کندهار ولایت په سپین بولډک ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د دې سازمان په راپور کې راغلي په 2024 کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 6 ته رسیږي
چې نو نسیه په افغانستان او ولسیه په پاکستان کې ثبت شوی. د راپور پر بنسټ په دې ونه کې د پولیو ویروس 15 مثبت محیطي نمونه یا ES راپور شوی چې 15 په افغانستان او 10 په پاکستان کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه پیښې په کندهار، کابل او هلمند ولایتونو کې دي. د WHO په ټکو په 2024 کال کې د پولیو ویروس د محیطي نمونو شمیر 400 دی چې یو اویا یې په افغانستان کې او 315 یې په پاکستان کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ د وږې په 26 په یو راپور کې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کور په کور کمپاین درولی دی، خو له هغې یوه ورځ وروسته د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درولو او یا منع کولو په اړه راپورونه رد کړل. یاد وزارت ویان شرافت زمان رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې د پولیو واکسین د منع کولو یا بندولو په اړه کوم رسمي فرمان نشته، خو د پولیو ضد کور په کور واکسین کمپاین د بندیز په اړه راپورونه په افغانستان کې اندېښنه راپارولې ده. د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د عدالت غوښتنې شبکې د چهارشنبې په ورځ په بلخ ولایت کې په دې اړه یوه اعتراضیه غونډه ترسره کړه. د دې شبکې ویان سید محمد یعقوب یزان پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در شرایطی که حکومت قادر بر حال کی چې حکومت د وسنۍ معلولینو د سنزو د هوارولو توان نه لري، د پولیو د کمپاین په اړه بیغوري ناوړه پایلې لري، او د پولیو واکسین نشټوالی د هیوادوالو روغتیا ته جدي ننګونې رامنځته کولای شي
او افراد دارای مالیات بیشتر
په بلخ ولایت کې یو شمېر معلولینو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د پولیو ضد کمپاین کې د کمیت او کیفیت له پلوه خپل فعالیتونه زیات کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وي، دوی په ناوړه روغتیایي حالت کې دي. د کابل یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په زوی مې حمله راغله، ډاکټر ته ولاړو، وی ویل پولیو دای خبرې نشي کولای، پلار نشي تلای، شپې او ورځې دوه درې ځلې پرې حمله راځي، خوراکۍ بې شمه کوي، له وسه مې نه دي پوره چې څه ورته وکړم.
د ډاکټرانو په خبره پولیو یوه ویروسي او لاعلاج ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته دا پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبخالی کې روانه ده. تر اوسه د لوبې له نتیجې داسې ښکاري چې د افغانستان په ګټه لوبه مختزي. نور به له خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل نه واورو. ساحل صاحب، همداسې ده؟
نوری صاحب بالکل همدغه سید سلامونه مې ومنه، لکه چې هم ویل د سویلي افریقا تو پهون کې تر دې دمه نه دي توانېدلې چې خپل پریکړې سما ګټه واخلي. که څه هم دوی د لوبې پچه ګټلې ده، تو پهونه غوړه کړې ده، خو د افغانستان تو پچونکو په سر کې وکړې شول چې دوی مهمه وکټي وسوځي، چې پهغه کې د چټک تو پچونکي فضل حق فاروقی نوم په سر کې دی، چا چې درې لوبغاړي وسوځول. ورسره ځوان لوبغاړي علامه احمد غزنفر چې دای د یو ورځنیو سیالیو پیل دی، اهم لسورونه بشپړ کړی دی، شلمنډي ورکړی دی، درې لوبغاړي سوځولي دي، او بل لوبغاړی راشد خان سوځولی دی. د سویلي افریقا لوبډله دم ګړې په ستونزو کې ده. د دوی وزیر مخکښ منډه جوړوونکی وین مولډر دی، څوک چې لا هم په 22 منډو زیدلې ولاړ دی. او بلې دل شي د دې ښکاري چې سویلي دغه لوبه تر یو هده پورې وغځي. کچېرې دوی وکړی شي حد اقل 40 یا دنه زیات اورونه ولوبي، نو ټارګټ به بیا تر 100 لوړ وټاکل شي. خو د افغانستان د سلو یا سوکتو پچونکو په وړاندې د سویلي افریقا تو پهونکې تر دې دمه ناتوان دي. لکه څنګه چې ویل کېږي د شارجي وکټ د آسیایی هیوادونو د لوبډلو لپاره آسانه ده، خو هغه لوبډلې چې په آسیایی کنډیشن کې ډېرې نه دي بلدي هغوی لپاره بیا دلته توپوهنه سخته ده. او هم هغسې بریښي هم چې د سویلي افریقا لوبډله په ستونزو کې راګیره ده.
بله مننه ساحل صاحب. لکه چې اوس لیدل کېږي د جنوبي افریقا اته لوبغاړي سوځېدلي دي، په 15م اور کې او 15 یم منډی کړی دی. لته سو ډیر مننه. وروسته په خبرونه کې به د لوبل نتیجې اوریدونکو خبر کړی او د غراز د افغانستان د فوتسال د بلې ملي لوبډلې د لوب په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د خوست خاریان اندیښنه څرګندوي چې د دې ښار ځینې پخوانۍ ودانۍ د زاړه مارکیټونو د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په زیاتره پخوانیو حکومتي او شخصي ودانیو کې د اوسپنې او سیمټو پر ځای وړې خښتې او چونه کارېدلې ده چې اوس یې د لوېدو خطر ډېر دی.
که څه هم په خوست کې نویو جوړو شویو ودانیو او مارکیټونو د ښار ته د پام وړ ښکلا ورکړي، خو بیا ځینو پخوانیو او زړو ودانیو او مارکیټونو د نړېدو اندېښنې راپورته کړي چې له سره نوې کولو یا لږ تر لږه اساسي رغونې ته اړتیا لري. د خوست ښاریان وایي زړو ودانیو او مارکیټونو کلی وی خوا د ښار ښکلا زیانمنه کړي، نو بل لوري ته د بارانونو او طبیعي پیښو له کبله یې د لوېدلو ګواښ هم موجود دی. د خوست ښار یو اوسیدونکي محیب الله مشال راډیو ته وویل:
اول خو دا زړه مارکیټ دی نه دی، دا خو ډېرې شوروي وخت دی، تېرې د روسي دورې د انقلاب وخت دی. او خال کې کړي او خولې دا خال د کډرو دغه ته کاروبار کې او دای دکاندارونو ته کې مالکون دي دغه تفکر دي دا چې جوړ کی.
د خوست خار یو بل سیدونکو محمد یعقوب خان بیا وایي یو بارانی ورځ د تنګدي د همداسي وزاره مارکیټ یو برخه ښه تراول بده او خلک تر بچ شول.
ورځ د غنر وطن ته کونه نه چکم دا پوس دومره لور غنر ورځ دا سمټ خدای زباج کړم فکر دا دا چې د غزر غاموش زر تر زره نیوانه صبح کا سلسله شي نو ډېر عالم به چکم دا کنه خورس را خورس.
د خوس اوسیدونکو د خار جوړونې ادارې او خاروالۍ هم غواړي چې په اوس وخت کې نویو جوړیدونکو مارکیټونو او سوداګریزو مرکزونو کې د خاریانو د اوسنی اثر ټولې اړتیاوې په پام کې ونیسي. د خوس یو بل اوسیدونکو نجیب وویل:
زیاتره مارکیټونه چې دي دا ډېر په ضعیف حالاتو کې دي، وینې هغه ودانۍ ډېرې زنډنې دي، نو د دې په خاطر چې د شریخ کلاهو ورسره زیات شي نو پکار دي چې دغه مارکیټونه لسره ورغول شي او آباد شي.
بلور ته ځای چارواکي هم مني چې په اوس وخت کې له پخوانیو او زړو ودانیو ګټه اخیستنه له ګواښ او خطر خالي نه ده. د ښار جوړونې ادارې سرپرست حضرت جمال وویل:
مخکې خو دغه سیستم ډېر کمزور و، د کوم کانکریټي سیستم چې و دغه ډېر کمزور و، ډېر ودانۍ کې دغه چینا استعمال شوی، په سیمټو په ځای چینا استعمال شوی دی، ډېر ودانۍ کې هغه زړه لرګي دي هغه پته شوی دی، احتمال شته چې دا خراب شي په چاس وغورځي چپه شي. ان شاء الله موږ دا پلان وته لرو چې خدای کې یو نوی سیستم یو نوی نقشه ته جوړو او ښه معیاري سیستم د خلکو ته د غزیونه نقشه کوو.
د معلوماتو له مخې د خوست ښار شته نقشه شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې په تیر شاهي نظام کې د نایب الحکمه فیض محمد خان لوګری د ماموریت پر مهال د ډېر لږ نفوس او ځمکني ترانسپورت په نظر کې نیولو سره جوړه شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي، بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دي ایران ته، د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دي. نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په دلاس وروزو 15 وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې د مرز کړې دي، چې ویزا هم لري، قانوني تللی دي، د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته دی، داسې هم نه چې د تاریخ نه تیر شوی دي، هر څه ټول تاریخ لیدي، ویزا هم تاریخ لیدي، پاسپورت هم، دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخیستي دي، ورته سیده کړي دي. ځوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوالو سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني غیر قانوني خکستري وایي، خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیده، خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال دی ویزې وال هلته څوک کارتونه لري، یعنی قانوني مطلب مدار چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته، دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوي یکړای دی، یعنی قانون دوی خپل نه دی عملي کړی په ځان باندې، دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه قانون قانوني ورته دلته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. وروره تخ مخکې ما تای سره خبر کړی وس دغه د مو وس د یو خوره خواره در پدر سیمه د سیل تقریبا لو د سوالې جخه 50 کیلومتر لري، یو زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي، دا زه تاسو سره خبرې کوم. دا یو ځای له پیسو سره انټرنیټ له پیسو سره موبایل کنیکټ کوو. نو د موږ سیمه ډېر مشکلات لري وروره. تاسو دا د موږ غږ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي، د امارت تر مسلونه یې ورسوي. سي د موږ په سیمه کې سیمه ډېر اړتیا ورته لرو. هغه موږ روغتیایي مرکز ته لرو. سیمه په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته. لارې خرابې دي، در په دره یو، خلک هم غریبان دي. په سیمه کې هم د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي. په سیمه کې روغتیایي مرکز نه لرو وروره. دا د موږ غږ ورسوي. موږ ډېر له مشکلاتو سره مخ یو.